دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښ و لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس له هندي چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وای هند افغانانو د ملاتړ لپاره اساسي بشري مرستې کړې او د برخه کې نور کړنو ته هم لیوالتیا لري. توماس ویس نن په خپل ټویټر پاڼه له هندي چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته د دې لیدنو خبر ورکړي. نوموړی پر هندي چارواکو سربیره د افغانستان د تیر جمهوری نظام د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ څخه وغوښتل چې په خپل راپور کې د افغانستان حقیقي وضعیت ته انعکاس ورکړي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې متقی دغه غوښتنه پرون له بینټ سره په کتنه کې وکړه او هغه هم ویلي چې پر مستندو راپورونو کار کوي. د دې کتنې په اړه په خپله بینټ یا د ملګرو ملتونو نورو چارواکو څه نه دي ویلي، خو نوموړی د دې لپاره افغانستان ته تللی چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو راپور چمتو کړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او مخکینی صدر اعظم عمران خان د دغه هیواد حکومت ته د ټاکنو کولو او اسامبلیانو ماتولو لپاره شپږ ورځې ضربوله جل ورکړي. د عمران خان په مشرۍ لاریون چې پرون له پېښور نه پیل شوی نن سهار اسلام آباد ته ورسېد او په نهم اوینیو ډي چوک ته د رسېدو نه وړاندې عمران خان د لاریون ګډونوالو ته وینا وکړه. عمران خان وویل که حکومت په شپږو ورځو کې د ټاکنو اعلان ونه کړو بیا به خلک راټولوي او اسلام آباد ته به ورځي. شمالي وزیرستان کې دوه تنه په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د سیمې اوسیدونکو وای په وزیرستانونو کې د پاکستان د پوز د ضربه اعظم په نوم له عملیاتو وروسته شاوخوا 450 تنه په هدفي بریدونو کې وژل شوي. په شمالي وزیرستان کې پولیس د هدفي وژنو تازه پیښې تاییدوي او وای چې دا پیښې په میرالی بازار کې شوي. پولیس ادعا کوي چې د وژل شویو کسانو خپلوانو د خپلو عزیزانو د قتل په اړه په چا دعوا نه ده کړې. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. ډاکټر شوی چې نن د امریکا د بندرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل مهمه وینا کې د بایدن د ادارې لخوا د چین په اړه خپل تګلارې اعلان کړې. د دې تګلارې موخه پر اروانو لسو کلونو کې په امریکا کې په کور دننه د زیربینا د پیاوړي کولو او د متحدینو سره د کار کولو لارې، امریکا ته د اموالو د تګ راتګ د خوندي کولو لارې له چین سره مقابله کول دي. د ایران لپاره د متحده ایالاتونو استازي د دې احتمال چې د ایران د اټومي قرارداد د بیا راژوندي کېدو مذاکرات له ماتې سره مخ شي د زیاتېدو خبر ورکړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
راب مالی وویل که ایران په خپلو غوښتنو ټینګار وکړي نو پر هغه هیواد به فشارونه لري نه شي. دغه جګپوړي امریکایي استازي چې څه د باندې یو کال رئیسي په ویانا کې له ایران سره د غیر مستقیمو خبرو مشري کوي، امریکایي قانون جوړونکو ته وویل د جمهور رئیس بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت لا هم د 2015 کال د اټومي قرارداد ملاتړ کوي او چمتو دی که توافق ترلاسه شي بندیزونه لرې کړي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د اوکراین په ختیځ کې د روسیې ځواکونو د پرمختګ راپورونه ورکړل شوي. د اوکراین په جګړه کې چې څلورمې میاشتې ته داخل شوې ده، د مسکو یو هدف دا دی چې د اوکراین ختیځ تر بشپړ کنټرول لاندې راولي. د اوکراینی ځواکونو په وینا روسي ځواکونه په دونباس کې له سختو ډزو وروسته د دوو ښارونو په لور ورمخته شوي او په زرګونه ملکیان په سیمه کې ګیر پاتې دي. په ورته وخت کې ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د نازی آلمان د زمانې په څیر هغه وړاندیزونه رد کړل چې ویل کېږي اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له روسیې سره منلي چې ځینې سیمې ورپرېږدي. ترکیه یو ځل بیا وویل که فنلند او سویډن د دې هیواد امنیتي اندېښنو ته پام ونه کړي، انقره به د ناټو یا شمالي اتلانتیک تړون سره د یادو هیوادونو د یو ځای کېدو د غوښتنې مخه ونیسي. د ترکیې د ولسمشر ویان ابراهیم قالین په انقره کې د سویډن او فنلند له استازو سره تر ملاقات وروسته وویل دغه دوه هیوادونو ته د ترکیه اندېښنو ته د رسیدګۍ په اړه د مراحلو او وخت په اړه روښانه پیغام ورکړي. ترکیه وایي یادو هیوادونو د کوردستان د کارګر ګوند هغه ډله چې انقره او غربي متحدین یې ترهګره ډله بولي غړو ته پناه ورکړي. د خبرونو پای.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لکه څنګه چې تاسې په خبرونه کې مو اوریدل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکی ریچارډ بنت وایي افغانستان د خورا زیاتو بشري ګواښونو سره مخامخ دی او د طالبانو له حکومت څخه یو غوښتل چې د بشري وضعیت د شکیدلو لپاره دی د خپل خبرو او کړنو ترمنځ فاصله کم کړي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری په دې رپورټ کې باوري.
افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بن وایي د طالبانو حکومت پر خلکو باندې داغ او سوء استفادو د جدي غېدو په اړه چې ډېری د دوی په نوم کېږي په اعتراف کې پاتې راغلي او د ټول ولس د خوندیتوب لپاره د مسلې حل لټول د دوی مسؤلیت دی. ریچارډ بن د ملګرو ملتونو لخوا د دغې ادارې لاره د بشري حقوقو د وضعیت درځول لپاره ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړني خبري کانفرنس کې د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان سره په خبرو کې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په خرابېدو ژور اندېښنه څرګنده کړه. په ځانګړي ډول په ټولنه کې د ښځو په ځواولو باندې اندېښنه وښوده. ښاغلی بنت ویل د شپږم ټولګي څخه د نجونو د پورته ښوونځیو تړل سیاست کې د ښځو ونډې ته ډېر کم فرصتونه، تګ راتګ د ازادۍ په برخه کې محدودیتونه، د بیان ازادۍ، د محرم د لرلو او د حجاب په برخو کې لارښودونه، په بشپړه توګه د جنسیت له اړخه جدا کېدل دي چې هدف یې په ټولنه کې د ښځې د حضور مخه نیول دي. همداشان ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په کابل، کندوز او مزار شریف کې د هزارګانو او صوفیانو په جوماتونو او مذهبي ځایونو او تعلیمي ادارو د بریدونو د پلټنې غوښتنه وکړه. وویل چې دغو بریدونو تر ډېره سیستماتیکه بڼه اخیستې ده. همداشان هغه د نړیوالو بشري قوانینو څخه د ملکیانو په وړاندې سرغړونو، په خپل سر نیولو، د سارایي وژنو، شکنجو او په پنشیر او ځینو نورو ولایتونو کې په زور کډه کولو ته د اړ کولو په اړه د نتایج شو رپورټونو باندې هم خبرې وکړې. وویل چې اړتیا ده چې دغو رپورټونو سپیناوی وشي.
There are a high number of reports of intimidation, harassment, attacks, arrests.
خغلی بنټویل په زیات شمېر رپورټونه د خبرې اعلانو سره اعلانو قاضیانو او د غوی د وظیفي څخه لري کول د مدني ټولنې د اساسو ویراولو، زورولو، نیولو او په زورو قضیو کې د وژلو او تل تم کېدو په اړه ورکړل شوی چې دا هم د اندېښنې وړ دي.
This is of serious concern.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د خبرت له دې پوښتنې سره موافق نه و چې ویلې افغانستان ته د دې سفر پر مهال د طالبانو حکومت یوې خوا په تلویزیونونو کې پر خزینه خبر اعلانو د مخونو د پټولو امر او د بلې خوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون رنګ کړ. ریچارډ بن ویل چې دا یو تصادف و کنه د طالبانو حکومت د تیرو نه میاشو رئیس پر خود د بندیزونو لړۍ پیل کړې ده. ریچارډ بن په نړیوال ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو حکومت د بندیزونو سره سره دي افغانان سره خپل بشري برسوتا دوام ورکی. ریچارډ بنت ویل چې طالبان به ژر د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستو په اړه یو اعلامیه خپره کړي. هغه ویل چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه به خپل راپور د سپتمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون ته وسپاري. خو ریچارډ بنت ویل تر هغه وخته به د افغانستان بشري وضعیت وساري. ریچارډ بنت د مې د میاشتې په دومه نیمه کې د افغانانو د بشري وضعیت د معلومولو لپاره افغانستان ته یو لس ورځنی سفر راغلی و او د کابل سربېره یې مزار شریف ته هم سفر کړی دی. هغه ویل چې د طالبانو د حکومت چارواکو سره په کتلو کې هغه سره په ټولو بشري مسرو خبرې کړي. ریچارډ بنت ویل چې طالبان ورته ویلي چې هر چاته چې غواړي سفر کولای شي او د خلکو سره لید کاته کولای شي. طالبانو په تروسه د ریچارډ بنت سرګندونت خبرګونه دی خوله خو د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د خپل ټویټر په پاڼه د مولوی امیر خان متکی سره د ریچارډ بنت د لیدو خبر ورکړی او ویلي چې خاغلی متکی د خاغلی بنت څخه غوښتي چې په خپل راپور کې د افغانستان د وضعیت رښتینی انځور وړاندې کړي او وسنۍ وضعیت له تیر سره پرتل کړي. ترسو رامنځته شوی مثبت توپیر په ګوته شي. د بارنې چارو وزارت ویلي چې په پای کې ښاغلی بنت ویل هڅه به وکړي چې راتلونکي کې خپل معلومات کره کړي. د بشري حقونو ځینې افغان کارپوهان وایي د ریچارډ بنت ریپورت په افغانستان کې د بشري وضعیت ښه کېدو سره مرسته وکړي. د تیر حکومت د بشري چارو کې دولت وزارت پخوانی مین عبدالحق پرزام امریکا غږ اشاره راډیو ته ویل چې د ښاغلی بنت سفر د بشري پلوه افغانستان ته به د بشري حقونو د نړیوالو ادارو پاملرنه زیاته کړي. هغه هیله وښوده چې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په راپور کې به د بشري حقونو د قربانیانو غږونو ته هم ځای ورکړي.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او شاور اچرنا د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونو ته دوام ورکوه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د میرمنو او نجونو په وړاندې خپل سیاستونه ډیر ژر بدل کړي. په ورته وخت کې د مخکنی جمهور رئیس مرستیال امر الله صالح وایي چې یوازې په اعلامیو او غوښتنو هیڅ هم نه بدلیږي، باید په راولپنډې کې د طالبانو په اصلي ملاتړو بندیزونه ولګول سي. د بشري حقونو د څار سازمان یوې غړې هی دربار د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې د طالبانو پر مشرانو د سفر بندیزونه ولګول سي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 صغری هیوادونه وای د طالبان لخوا په هغه محدودیتونو اندېښمن دي چې تعلیم، کار، تاګراتک او په عادي ژوند کې مرمنو بشپړ برابر او مانادار غډون محدودوي. امنیت شورا پر طالبانو غږ کړ چې پر بشري حقوقو او د افغان مرمنو او نجونو په اساسي ازادیو لګیدلي محدودیتونه او پالیسيګان ډیر ژر بیرته بدل کړي. یا د شورا له طالبانو غوښتي چې ل ځان پرته د ټولو نجونو لپاره خوانزي پرانیزي. د شورا همدارنګه د ټلویزیون په ګډون په عام محضر کې د میرمنو د مخرو د پټېدو د اعلان پاړه د طالبانو په اقدام ژوره اندېښنه خوده لیده. امنیت شورا کې د یو شمېر ډیپلوماټانو په وینا په افغانستان کې د بشري حقوقو پاړه د بیانې متن چې د کابو دوه اونۍ رئیس پر کار روانو هغه مهال له خان سره مخ شو چې چین او روسي د بشري حقوقو پر مسلې له تمرکز سره مخالفت وکړ. بلخوا د مخکنی ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په ټویټر لیکلی ک نړیوال ټولنه او ملګری ملتونه یوازې اندېښنه څرګندوي او له طالبانو غواړي چې خپل پالیسيګان بدل کړي. هیڅ به هم ونه شي پر اول پنده کې پر جی ایچ کیو چې د دې ظالمی مذهبي دیکتاتوري ملاتړ ده فشار وارد کړي او بندیزونه ور باندې ولګوي. د بشري حقوقو څار په سازمان کې د میرمنو د برخي وی مسولې هیدربار امریکا غکته ویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د طالبانو پر مشانو د سفر بندیزونه ولګوي.
دا اعلامیه چې خبره شوې ده او پکې اندېښنه ښودل شوې ده کافي نه ده. اوس دې وخت را رسیدلی دی چې عملي اقدام وشي تر څو عملاً طالبانو ته وښودل شي چې هغه سرغړاونه چې دوی پکې لاس لري بې ځواب نه پاتې کیږي. یو وخت هم د سملاسي پایلې درلودلی شي د طالبانو په مشرانو د سفر بندیزونو د معافیت پای ته رسیدل دي. د طالبانو پر هغو مشرانو دی د سفر بندیزونه ولګول شي چې پخوا پرې لګېدلي وو. پر هغوی د سفر بندیزونه باید زر تر زره ولګول شي. دا هغه څه دي چې طالبان ورته پام کوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم باید عملي ګام پورته کړي.
که څه هم طالبان وایي د حجاب مراتول یو شرعي حکم دی خو په کور دننه او بهر له دې ډول حجاب سره مخالفت خودل شوی دی.
متاسفانه نو مو بعد از کنترول افغانستان توسط گروه طالبا این گروه نه تنهایی که مشکلات زنان و دختران کم نساخته، در کلی از او اینا مشکلات و چالش ها را بیشتر ساختند بر زنان و دختران، از بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه تا دسترسی به حق کار، حق حضور در اجتماع تا حق انتخاب لباس و همچنان تایی که امروز دختر خانم هایی که در مطبوعات تصویری ظاهر میشن باید روی خود توسط ماسک بپوشانند.
د تیر اگست لمیاشت راهیسی چه طالبان واکمن شوی دی د میرمنو پا عره گرش میر فرمان نصادر کردی. په ورته وخت کې د مخکنی حکومت د ملي امنیت شورا صلاحکار حمدالله موهب په ټویټر لیکلی د جمهوریت اړنګیدل په تیرو شلو کلونو کې د کورنیو او بهرنیو لوبغاړو ګډه ناکامي وه. موږ باید د وغور افغانستان لپاره فکر وکړو او له خپلو تیروتنو زده کړه وکړو. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 798 پیټه چنل کې اوریدلای شئ.
د امریکا د ټکساس په ایالت کې په یو شونځي کې لیوي خنړې وسلوالي پیښې څخه ورسته د امریکا جمهور رئیس د وسلو د لرلو او انتقالولو پر حقونو د محدودیتونو پر لګولو ټینګار کړی دی. د تیر ورځې په دازو کې د دوو لویانو په شمول اتلس کوچنیان وژل شوي دي. جمهور رئیس بایدن وایي چې د ورته پیښو مخه هرومرو ونیولسه.
جمهور رئیس جو بایدن د سه‌شنبه په ماښام ژمنه وکړه چې د وسلو د لرلو په قانون کې به منطقي اصلاحات رامنځته کړي. د هغه هدف هغه ټوپک دی چې د سه‌شنبه په ورځ چې د ټکساس ایالت په یو خونځي کې یو تنکی ځوان ور باندې لکتر لګا اتلس واړز د کوونکی ووشل.
دا سه یو کار چې یو اتلس کلن هله کولای شي د وسلو پلورنځي ته ورشي او دوه وژن کې وسلې وپیری دا قطعا ناسم کار دی. د خدای په نوم د وسلې لرلو بل څه مقصد کېدای شي، مګر دا چې یو څوک پرې ووژني د خدای لپاره غرڅې خو په ځنګلونو کې د مرمۍ ضد له واسکټ سره نه ځغلي. دا لیونتوب دی. د وسلو جوړولو شرکتونو د دوه لسیزو لپاره په ټول قوه د وژونکو وسلو مارکیټینګ تجارتي تبلیغات کړي چې تر ټولو زیاته ګټه یې پکې کړې ده. د خدای لپاره موږ باید دا جرأت وکړو چې د دې صنعت پر ضد ودرېږو.
چارواکو ویل د سیشن به په ماسپخین د ټکساس ایالت د یووال د خار پر راب لومړنی خونځي کې د بری دروسته ماخام مهاله پوري لکتر لگا اتلس د کوونکی او یو معلم ووجل شو. بایدن د وجل شو کورنۍ سره خواخوږي او تسلیت وړاندې کو.
دا اولاد مینه داسې وی لکه د روح ټوټه چې د زایی شي، داسې لکه ستاسو سینه چې سوری وی او داسې خیال کوي چې تاسو پکې غرقېږئ او هیڅ کله ترې وتلای نه شئ. دا هیڅ کله معمولی نه وی.
د ټکساس والی ګریک ابوت چې یو جمهوریت غوښتون کده وی ویل بریف کون کې د یووال د خار یو تلس کلن ځوانو. والی ابوت ویل ممکن بریف کون کې هم د پولیسو په ځوابي اقدام کې وشل شوی اوسی.
غواړم تاسو ته ووایم چې هغه څه چې په یووال د خار کې بیخ شوی ډیره بده پیښه ده چې په ټکساس ایالت کې د زغمل نه ده. په دې برخه کې د پولیسو او د ټکساس ایالت د عامه محافظت ادارې لخوا چټک اقدام شوی. اوس خبر دی چې بریدګر څوک او اوس مړ دی.
په واشنگتن کې د بایدن د دیموکرات ګوند مشرانو د پیخه د دسي اقداماتو کولو فرصت وګڼلو چې پراتلونکي کې د داسې مصالحانه پیخه مخه پریونی ول شي.
زه دلته د دې لپاره ولاړم چې زاري وکړو. ما سره لاسونه یو کوي چې نور همکارانو ته پرزنګونو شو او عذر وکړو چې د حل یو لار پیدا کړو. موږ سره همکاري وکړي چې داسې یو قانوني لار پیدا کړو چې دا ډول پیخې کمې کړي. زه پوهیږم چې زما جمهوریت غوښتونکي همکاران به د ټولو هغو خبرو سره همزاره نه وي چې زه یې ملاتړ کوم، خو داسې مشترکات شته چې موږ یې حل موندلی شو. داسې مسایل شته چې موافقې ته پر رسېدلی شو چې شاید هیڅکله په امریکا کې بیا داسې ډلهیزه وژنه تضمین نه شي.
ټکساس ایالت په دې ویاړي چې د ځان ساتنې په نوم د وسلو ګرځولو حق لري. اوسیدونکي اکثرا په ناسم ډول ادا کوي چې ټکساس یوازنې ایالت دی چې اجازه ورکوي ایالتي بیرغ یې د امریکا د متحده ایالتونو د بیرغ سره په یو اندازه جګولاړو سي. د سه‌شنبه په ماښام بایدن امر وکړ چې په سپینه ماڼۍ او ټولو عامه تاسیساتو او ودانیو باندې د امریکا ملي بیرغ نیم ځوړن کړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټل چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
راپورټونه د امریکا جاغ آشنا رادیو خاوري. د امریکا د متحده ایالاتو د ټکساس په ایالت کې په یو شوونځي باندې د ورستي برید وروسته پاپ فرانسیس د وسلو تجارت او د قاچاغ په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. هغه د هغو ټولو کسانو لپاره دعا وکړه چې د یو ځوان د برید له وجې اغیزمن سوي دي. د امریکا جاغ خبریالي سابینا کاسل فرانکو د روم څخه راپورټ راکوي چې پښتو خلاصه به خلیل خان تاسو ته دروړوي.
د چهارشنبه په ورځ د سنت پیټرز په څلورلار کې عبادت کوونکو ته د ایسوان مشر په فرانسیس په سختۍ سره د وسلو تجارت وغندي. هغه ول چې د امریکا په ټکساس ایالت کې په یوه ابتدایي ښوونځي کې د زده کوونکو قتلیام ډېر سخت صدمه رسولي. په فرانسیس د هغو ماشومانو، ځوانانو او د هغوی د کورنۍ لپاره دعا وکړه چې په دغه برید کې وژل شوي دي. پاپ فرانسیس وای اوس یو وخت راغلی چې موږ دا ووایو چې نور باید د وسلو بې فکره قاچاق بند سي. هغه د لانو هڅو ژغ وکړ چې داسې تراجډیو مخه ونیول سي او بیا تکرار نه سي. خلکو د پاپ د دې غوښتنې هرکلی وکړ. د ټکساس پولیس وای چې دغه ډله ییزه وژنه د یو اتلس کلن ځوان لخوا د والدې په شارګوټ کې د راب په ابتدایي ښوونځي کې سوي. په دغه ښار کې ډېر زیات نفوس د لاتینی ټولنې دی او دغه ښار د مکسیکو د سره څخه په 100 کیلومتر پروت دی. دغه سیمه د وسلو او د مخدره موادو د قاچاق لوجي شهرت لري. دا لومړی ځل نه دی چې پاپ فرانسیس د وسلو جوړولو د سند په ستونزو خبرې کوي. په داسې حال کې چې په اوکرين کې جنگ روان دی، هغه په دې ورستیو کې ویلی وو چې په وسلو پیسې خرڅول جرم دی او روح ته زیان رسوي. هغه ویل وسلې نه یوازې په دغه جنگ کې استعمالېږي، بلکې په نورو ځایونو کې هم دغه استعمال کیږي. په 2015 کال کې پاپ فرانسیس ویلی وو هغه کسان چې وسلې جوړوي او یا په دغه سند کې پانګه چمنه کوي، کاغوی ځانونو ته ایسویان وای نو منافقین دي.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په حق له دونه په مهمو پیښو او رپورټونو زغلنده نظر هر جمعه د شپې دی یو لسو بجونه تر یو لس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ دلاري خو ژوندۍ بنلې دلې او اوریدلې هم شي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې دوی وخت رسیدلی د هوایی ډګرونو لاري یوازې درې داسې پیښې لرلې چې نشه یې توکي قاچاق کېدل، خو اوس یې د میدانونو لاري د قاچاق مخنیوي کړی دی. محمد ابراهیم مومن په دې اړه له کابل راپورټ لري.
د کابل هوایی ډګر که څه هم د پخوا په څیر ډېرې ګڼې ګوڼې ډک نه دي، خو د مسافرو تګ تر روان دی. د پلټنې د مجهز ماشينونه د هر مسافر ورسره لیکدونکي بکسونه پلټي، نشې توکي پیژني او د قاچاق مخنیول کیږي. د دې هوایي ډګر د پلټنې په ځایونو کې هغه نه خام نه ډیر دي چې پکې د نشې توکو د قاچاق نه مخنیوي ول شوې دي. د طالبان حکومت وایي له هغه راهیسې چې دوی وخت رسیدلې دي، درې ځله د نشې توکو د قاچاق لپاره خسره مخ شوې. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي د نشې توکو د قاچاق مخنیول دي.
موږ پورا تیارای لرو، موږ د اویشن سکیورټی د هوایی چلند امنیت په برخه کې مجهز ټیم لرو او تخنیکی وسایل ټول الحمدلله پورا دي. په دې سره موږ توانې دي چې د مخنیوي وکړو او کچې سفر ته راخکته کو. موږ ټول هغه سي هوادونو ته چوړاندې پروازونه کېدل د تیر حکومت په وخت کې، اوس د هغه څخه یو څه زیاتو ته هم پروازونه کیږي.
د ترانسپورت وزارت وایي فعلاً پاکستان، ایران، امارات، سعودي، ترکی، مسکو، قطر او ازبکستان ته لدی هوایی ډګر پروازونه کیږي. د تیر حکومت په دوران کې هم ته د نشې توکو د قاچاق د مخنیوي پیخي له رسنیو سره شریک دي. د ترانسپورت وزارت وایي چې په هوایی ډګر کې پخوانی تخنیکی ټیمونه شتون لري. ځینې کارپوهان د قاچاق د مخنیوي ویلت په هوایی ډګرونو کې د پخوانیو مسلکي کسانو شتون یادوي.
د خوشبختانه د کابل هوایی ډګر کې هم قاچاق صفر ته رسیدلی ده. ساده هم مسلکي کسان موجود دي او پیشرفته وسایل د پلټنې د انسانانو هم موجود دي په خپل میدان کې.
د کابل په هوایي ډګر کې له مسافرینو او د دې هوایي ډګر له کارکونکو سره د مرکو اجازه نه وه. د یو این او ډی سی د 2020 کال تحقیقي چې په افغانستان کې د تولیدونکو مخدره موادو زیاته برخه بهرنۍ هیوادونو ته قاچاق کیږي. د 2020 کال د یو این او ډی سی موندنې ښیي چې له 1.5 میلیارد ډالرو تر 2.5 میلیارد ډالرو نشه یي توکي تولید او صدر شوي دي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. آسیا ته د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن شپږ ورځنی سفر پای ته ورسېدی. د اوکراین جګړې ته په کتو جمهور رئیس بایدن چین ته خبرداری ورکړی چې د نړیوال نظم اساسات له پامه ونه غورځوي. د دې سفر او سیمه ییزو مسایلو په اړه په مخکړي رپورت ده.
د سیشن بی پورت په ټوکیو کې د کوارت په نوم د غیر رسمي دلی د سرمشیزی په جریان کې د جاپان لومړی وزیر فومیو کشیدا، د هند لومړی وزیر نریندرا مودی او د استرالیا نوی ټاکل شوی لومړی وزیر انټونی البانیس د متحده ایالاتو له ولسمشر جو بایدن سره یو ځای د اوکرین جګړه وغندله.
موږ په خپل ګډ تاریخ کې یو تور ورځ تیروو. د اوکراین په وړاندې د روسیې وحشیانه او بې هدفه جګړې یو بشري ناورین رامنځته کړی دی.
په یو پیغام کې چې په واضح ډول چین ته پکې اشاره شوی، کوارت ژمنه وکړه چې په آسیا کې د ورته دښمنانه عمل مخه ونیسي.
موږ دا منو چې د زور له لارې د وضعیت د بدلولو یو اړخیزې هڅې به هیڅکله ونه زغمل شي.
یوه ورځ وروسته له هغې چې جو بایدن وویل کچیرې چین په تایوان برید وکړي هغه به دغه هیواد دفاع لپاره ځواک وکاروي، نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه د متحده ایالاتو ستراتیژیک پالیسي نه ده بدله شوې.
زموږ پالیسي په هیڅ صورت نه ده بدله شوې. ما پرون په خپله وینا کې هم دا خبره وکړله.
د کوارت مشرانو سمندري ستونزې هم په ګوته کړې چې هدف یې د غیر قانوني کب نیولو کمول دي. د IUU 2021 کب نیولو پریکړې له مخې چین په غیر قانوني ډول او غیر منظم کب نیونې له امله تر ټولو ډیر بدنامه هیواد دی. خو چین هم په سیمه کې یوازینی هیواد نه دی چې دا کار کوي.
سره له دې چې دې ته پام وشي، زما په اند په چین کې د دوی په اوبو کې هم دا ډول کړنې په ګوته شي. دا ممکن ځینې نور هیوادونه هم پوکړي چې متحده ایالات او کوارد هیوادونه یې د محاکمه کولو هڅه کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس له هندي چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. نوموړي پر هندي چارواکو سربیره د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم کتلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ څخه وغوښتل چې په خپل راپور کې د افغانستان حقیقي وضعیت ته انعکاس ورکړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او مخکینی صدر اعظم عمران خان د دغه هیواد حکومت ته د ټاکنو کولو او اسامبلیانو ماتولو لپاره شپږ ورځې ضربله جل ورکړي. شمالي وزیرستان کې دوه تنه په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي په وزیرستانونو کې د پاکستان د پوځ د ضربې عذب په نوم له عملیاتو وروسته شاوخوا 450 تنه په هدفي بریدونو کې وژل شوي. تاکل شوی چې نن د امریکا د بندنوی چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل مهمه وینا کې د بایدن د ادارې لخوا د چین په اړه تګلارې اعلان کړې. د دې تګلارې موخه پر اروانو لسو کلونو کې په امریکا کې په کور دننه زیربینا د پیاوړي کولو او د متحدینو سره د کار کولو له لارې امریکا ته د اموالو د تګ راتګ د خوندي کولو له لارې د چین سره مقابله کول. د ایران لپاره د متحده ایالاتونو استازي د دې احتمال چې د ایران د اټومي قرارداد د بیا راژوندي کېدو مذاکرات له ماتې سره مخ شي د زیاتېدو خبر ورکړي. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې ځواکونو د پرمختګ راپورونه ورکول شوي. د اوکراین په جګړه کې چې څلورمې میاشتې ته داخل شوي ده، د مسکو یو هدف دا دی چې د اوکراین ختیځ تر بشپړ کنټرول لاندې راولي. ترکیه یو ځل بیا وویل که فنلند او سویډن د دې هیواد امنیتي اندېښنو ته پام ونه کړي، انقره به د ناټو یا شمالي اتلانتیک تړون سره د یادو هیوادونو د یو ځای کېدو د غوښتنې مخه ونیسي.
امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.